افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د لګول شوو شرطونو هرکلی کړی دی. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو له د یو کارپو سره مرکه کړې. پر ځین نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونو د یوې میاشتې په مخه بند شول. او اسرائیل وایي په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دو میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت 13 شپه 12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری د ارادې چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمایي وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر د دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالۍ او مسؤلانه ډول د جګړې د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره مناکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوهې د هوکړې له مخې ټاکل شوي ټول امریکایي سرتیري د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح وایي چې د کابل پانتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح نن دا خبره په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د برید ګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امرالله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پانتون د برید یو عامل وژلی او یو بل یې نیولی دی. د کابل پانتون پر حقوق پانځي باندې د نومبر په 2مه وسلوال برید وشو چې له عمله یې 50 تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څیړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق آریان ویلي موندنې ښیي چې د دایی او تر هغه مخکې کابل کې د بل خبریال یماس یواش په وژنه کې طالبان لاس لري.
طالبان تروریست توان ازیره ندارن.
ترهګر طالبان د دې وسن لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. دوی ورسته کې ځینې ترورونه وکړل لکه د خاغلی دایی او یماس یاوش وژن. زموږ کشفی او استخباراتي څنګه د دې پیښو په پلټنه بوخته.
هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د غمان چاودنه کې وژل شو چې موټر پورې نخلول شوی وو. طالبانو بیا پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن وویل چې دغه پریکړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې شوې.
دا چې افغانستان د کورونا له دویمې څپې سره مخامخ دی د کابینې د دوشنبه ورځې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندې میاشتې تر وروستیو دی د ودونو هوټلونه تړلي وي. عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د دې امر په پلي کولو کار کوي.
رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4300 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او 1415 کورونایي ناروغان مړه شوي. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي وو چې د کورونا او له کبله یې د مړینې غیر رسمي شمیرې ډېرې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سالوما زورابیشویلی سره وکتل. په امنیتي او دفاعي برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او دغه راز د آزادو او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې د جنوبي قفقاز د دغه هیواد له چارواکو سره د پامپیو د بحث وړ مسایل دي. دغه خبرې په تبلیسي کې د امریکا سفارت ته یو خبر پاڼه کې کړي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي پامپیو د ګرجستان ولسمشر ته د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د مرستو ډاډ ورکړ. پامپیو و هیوادونو ته خپل تازه سفر له فرانسې پیل کړی. اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. د اسرائیل په وینا دغه بریدونه وروسته تر دې وشول چې د دوی تر واک لاندې جولان سیمه کې د سړک غاړې یو ماین وموندل شو. د سوریه دولتي خبری اژانس ویلي د اسرائیلو په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اسرائیل د 1980 کلونو په جګړه کې د جولان ټپې ونیولې او وروسته یې ځینې سیمې د خپل خاورې سره یو ځای کړې. دغه ګام د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. اسرائیل له تیرو څو کلونو راهیسې د سوریه پر پوځي اهدافو او د قدس او حزب الله ډلې پر مرکزونو بریدونه کوي. ایران د سوریه د رژیم او د بشار الاسد ملاتړی دی، خو دمشق هیڅکله نه ده تایید کړی چې ایراني ځواکونه دې د سوریه خاوره کې حضور ولري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. پر حال ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریستوفر کرپس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وې او هم یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا وې رد کړې وې. ټرمپ یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستای بیان ډیر ناسم و.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کنفرانس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی وکړ. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي، نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي.
نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي. دغه راز په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم د بیا رغونې په برخه کې یو څه کارونه کړي. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوي د نړۍ دوه لږ ګواښ سره مخ دي.
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړي بابا د پل په څیر په ملا ماته او له کار ولویږي.
د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشرېدلو شیرو د امیر شېر علي خان له دورې نشو.
دا په دې ژوند په شیبو اونیزې خبرونه کې واورئ. له بلې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه شرطونه کولی شي له دې هېواد سره د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس په جنیوا کې جوړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپر رپورټ کې اوري.
د جنیوا کانفرنس لور رسیدو سره نړیوال ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاریو لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. دغه لس شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د ځواب ویلو د تګلارې دوام او د مرستو د رسونې په برخه کې د ټولو موانع لرې کول. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې شرطونو د پوره کېدو لپاره ژوند دی.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
خان حکومت د نړیوال ټولنې له هغو لسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوي دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خپره ده د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. د ژنیف کانفرانس ټاکل شوې را روانه اونۍ له افغانستان سره د مرستو د دوام په موخه ترسره شي. ټاکل شوي لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواوو ته د امریکا، استرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې تړاو په یوې تازه اعلامیه کې چې د چهار شنبې په ورځ یې خپره کړې ویلي، دغه لس شرطونه او له دې وروسته مرستې دې پورې تړلې دي چې د سولې دواړو خواوې د افغانانو په مالکیت یوې هر اړخیزې پرېکړې ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې. ویل شوي چې طالبان باید له دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بلې خوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه مرستې چې اغېز په مستقیم ډول په افغانانو نه وي بې ګټې دي.
نو د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې باید وایي چې لومړی خو په دې کې شک نشته دی چې زموږ ګران ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. داسې مرستې که د ولس په نامه راټولېږي، د هېواد په نامه راټولېږي او بیا د خاصو اشخاصو جیبونه ته لویږي، دا ډول مرستو نه موږ ملاتړ کوو، نه غوښتنه کوو، داونه په دې اړه چا سره همکاري کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي وو چې طالبانو په ژنیف کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. انډراس وون براند تېره ورځ خبریالانو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن دا د دوی لپاره یو ښه چانس کېدای شو چې په جنیوا کانفرنس کې ځان نړیوالو ته ښودلی وای.
په همدې موضوع مې مخکې د اقتصادي چارو لپو وحید الله غازی خیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې نړیوالې ټولنې د افغانستان پر حکومت نوي شرطونه ایښي. آیا حکومت له فساد سره د مبارزې په ګډون د نړیوالو د یو شمېر غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟
نه، حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړې وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي. نو په دې کې خو لس شرطونه دی، ټول خو عمده شرط یې په کې دا د اوربند د ښې حکومتولۍ او د بشر د حقونو ډیموکراسۍ. ښه، د هغې خو به حکومت طبعا هرکلی کوي او دا د هغه مسله په داسې وخت کې مخکې کوي، د اوربند مسله، د سولې مسله، چې حکومت ته چې تصمیم لري او دا ګنګوسی وي چې دوی ګواکې خپل پلاوی له دوهې نه راغواړي، نو دا بیا په نړیوالې ټولنې باندې ډېر ښه تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې دا شرایط ورته مخته کړي دي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي، خپل حیات له دوهې نه راونه غواړي.
یو خو د سولې موضوع ده چې په دغه نوو شرطونو کې طالبان هم د پوره کولو یو اړخ بلل شوي دي. له دې مخکې هم اروپایي ټولنې او دغه راز نور د افغانستان مرستندویانو له طالبانو غوښتي وو چې باید شخړې کمې کړي او راتلونکي کې دوی مرستې هم د دوی په کړوړو پورې تړلې دي. بل اړخ د افغانستان حکومت دی، د افغانستان له حکومت نه په دې تېرو پرله پسې کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې، د رښتینې مبارزې غوښتنه کړې ده. فکر کوي چې د افغانستان حکومت توانېدلی چې د فساد په برخه کې، د فساد د جړلو د ایستلو په برخه کې هغه څه چې نړیوال ترې غواړي اقدام مکړی؟
نه، حکومت خو په دې برخه کې ډیر کمیسونونه جوړ کړل او هغه کمیسونونه هیڅ نتیجه ورنه کړو. اوس نوې کمیسون جوړ کړ، خا د تیرو کمیسونونه هغه سودا په دې وخت جوړیږي چې دوی د جنیوا کانفرنس ته روان دي. نو دوی به د جنیوا په کانفرنس کې څه مخته کوي؟ سره له دې چې دوی د دینه مخ کې ځینی چارواکي څرنوالۍ ته اروپا پیژندل، خو هغه اوس هم برحال دي، په وظایفو باندې دي، تغییر او تبدیل په غوږ کې راغلی دی. لکه د مالی وزارت ځینی کارمندانو، د ځینی لوړپوړي چارواکي کیو، د کورونا د بودیجې پیسې چې اخیستی وي، لیکي ځینی وزیران، ځینی والیان، ولې هغه خو سپوري څرنوالۍ ته معرفي شوی دی، ولې د مکتوب په اساس باندې، ولې هغوی خو دغه ته نه دي حاضر شوي، تحقیق ته نه دي حاضر شوي. نو همدا خاطر ده چې نړیوالو په دوی باندې خپل هغه شرایط ایښي دي او بې باوري پرې فوق العاده زیاته ده.
په مخکېنی د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. خو اوس د دغه کانفرنس په درشل کې ځینې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي د افغانستان نړیوال ملاتړي هغو مرستې ونکړي لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې دا مرستې به هم یو کال په شرطونو پورې تړلې وي. فکر کوي چې دا ځل به هم افغانستان هماغومره مرستې ترلاسه کړي له نړیوالې ټولنې؟
نه، نړیواله ټولنه بالخصوص هغه ډونر هیوادونه ډېر زیات خوابدي دي چې هغوی دلته سفارتونه اکثریت ټول لري، هغوی ډېر خوابدي دي، دوی د حالات له نږدې نه څاري، دوی ګوري چې خراب حکومت ولي، انصاف ته لاسرسی او فساد، انساني قاچاق، مخدره مواد، دا ټول ډېر زیات دلته دي. نو په همدې خاطر باندې دوی فقط د دې لپاره چې دغه وخت راورسېده د جنیوا کانفرنس دا کار وکړي او تشریفاتي ولې دغه مرستې خو هلته به اعلان شي مګر ور به نه کړل شي، ځکه تر څو پورې چې دوی ځان ثابت نه کړي چې ښه حکومت ولي، ډیموکراسي، د بشر حقونه او اوربند د سولې ته تعهد، دا شی دوی ونه کړي دا مرستې بیا نه ورکول کېږي، دا به فقط اعلانې کړي او هغه په مشروط شکل باندې.
مخکې مهم یادونه وکړه چې اوربند یادونه هم شوې ده، د اوربند یو اړخ وسلول طالبان دي او بل اړخ هم د افغانستان حکومت دی. په دغو نوو شرطونو کې دواړه لوري مکلف بلل شوي، څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه غواړي چې د جګړې دواړه لوري باید نرمښت وخی؟
بدون شک خو ډیر مسولیت خو چې لري هغه حکومت لري، اوربند هم یو طرفه نه کېږي، دواړه لوري باید اوربند وکړي، ولې د افغانستان د خلکو په وړاندې نړۍ ته خو مسول چې دی هغه د افغانستان حکومت دی او حکومت باید انعطاف وکړي، یو څه قرباني ورکړي، اعلان وکړي چې زه اوربند کوم، اوربند ته حاضر یم، د حسنیت په خاطر باندې، د سولې د پروسې، د ګډنډیتوب په خاطر باندې باید یو څه اقدامات وکړي. ولې متاسفانه چې په حکومت کې موږ دغه سې انعطاف نه وینو او بدبختانه چې طالب هم دغه انعطاف نه یوازې ښودلی نه دی بلکې شدت یې جنګ ته لا هم ورکړی دی. نو طالب خو په دغه جنګونو باندې دا ښیي چې که امریکایان په افغانستان کې نه وي، موږ کولی شو چې د کابل په زړه کې دغسې حملې وکړو او حکومت چیلنج کړو، حکومت باندې د خلکو باور کم کړو. نو هغوی خو دا شوقي یوه ډله ده، مګر ډېر مسؤلیت خو حکومت لري، حکومت باید په خپله پالیسۍ کې تغییر راولي. ولې متاسفانه زه د دوی په پالیسۍ کې تغییر نه وینم، داسې پالیسي میکران نه وینم چې ځان د نړیوالو مرستو لپاره عیار کړي او دنیا کې څه غوښتنې دي هغه حد یکل که 100% نه شي پوره کولی، 50% خو پوره کړي.
په افغانستان کې د سترو پروژو لپاره اوږدمهاله مالي مرستو ژمنې ډېرې مهمې دي د څو کلونو په مخه. اوس که چیرې نړیوال مرستندویان دغه مرستې په یو کال پورې تړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به ډېرې سترې یا لویې پروژې چې تکمیلول ډېر وخت نیسي هغه نور عملي نشي؟
هڅه د سلوی پروژې نشته چې اوس په کار روان دي. دا اوس موږ اته ویشتو ولایتو کې جنگ لرو، په کابل په شمول باندې ټول ولایتونه نه امن دي، لوی پروژې په ټپه درېدلې دي، امنیت فوق العاده زیات خراب دی او دغه مرستې چې ما ویلې یو کلن دار یو کلن یو کال کې نه کیږي، دا یو بل پیغام لري. هلته د سولې پروسه روانه ده او کچیرته غوی توافق ته سر رسیږي بیا به د نوي حکومت سره دنیا بالخصوص نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ډېرې مرستې اعلانې.
د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیلو د جنیوا کانفرنس په اړه رویټرز خبري اژانس هم تورزی مخکې په یو راپور کې کتنه کړې او ویلي چې نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره د جنیوا په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کېدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرطونه کېږدي. چې مخکې مو واورېدل د افغانستان حکومت ته نړیوالې ټولنې لس شرطونه ایښي. رویټرز خبري اژانس په دې راپور کې د ځینو سرچینو له قوله ویلي د امریکا متحده ایالات او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس به چې په پام کې ده د نومبر راتلونکي اونۍ د نومبر په درویشتمه او څلېرویشتمه په جنیوا کې جوړ شي، له دې هېواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنې وکړي. دغه سرچینو چې له موضوع خبرې او رویټرز خبري اژانس ته نمونه نه دي په ډاګه شوي، ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هېواد په پام کې لري چې له دې هېواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي واشنگټن غواړي کېدونکې مرستې په یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغه سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دېرش کمې کړي. د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د 4 کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالی مرستو بار نه وي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي. خو وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوي اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوی اوس د نړۍ دوه لږ واخ سره مخ دي. کونړ اوسیدونکو وایي د پلونو د کونړ د سیند دواړو غاړو ته پراته ولسونه سره نښلولي وو او که د ترمیم او ساتنې په برخه کې اقدامات ونه شي خلک به بېرته له سیند څخه په جالو کې اوړي. نور هلی له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ پر صفان سیند د سپین جماعت پل څو کاله مخکې په کونړ کې میشتو بهرنیو ځواکونو د لکونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړ او دلته د سیند د دواړو غاړو ولسونه سره وتړل. خو اوس د دې پل ستنې او محافظتي دیوالونه تر ډیره سیلابونو او زیاتو اوبو کمزوري کړي او هره ګړۍ د نړېدو خطر شته. د سیمې خلک وایي که د سپین جماعت د پل د خوندیتوب او ترمیم لپاره اقدام ونه شي ښایي داسې وخت راشي چې بیا به اوبه له ورخ تیری او پل به په بشپړه توګه نړېدلی وي. پر کونړ سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته شپږ پاخه پلونه جوړ شوي. دې پلونو د سیند دواړو خواو ته د پرتو ولسونو مزلونه لنډ کړي او یو بل سره وصل کړي. خو اوس له دې پلونو څخه د زیړي بابا په نوم پل د نه پاملرنې له کبله 15 کاله وړاندې لومړی په ملا مات او ونړېده او همداسې ویجاړ پروت دی. پاتې نور هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د کونړ یو اوسیدونکی عمران خان وایي
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړي بابا د پل په څېر په ملا مات او له کار ولویږي. دا د سپین جماعت پل دی چې د لویدو د ګواښ سره مخ دی. په دې باندې ډېر پیسې مصرف شوي دي. زموږ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دې د ترمیمولو لپاره کار وکړي.
کونړیان وایي باید اړوندې ادارې د پلونو ترمیم او ساتنې ته ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې که دا پلونه ویجاړ شي افغان حکومت یې ښایي بیا د ودانولو توان ونه لري. د کونړ اوسیدونکی عطاالله ساپی وایي
دیوالونه کینی دي جوړ شوي او پل ته تحریب رسیږي. باید چلته نوي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه شته پلونه چې کوم دي دوران نه شي. حکومت دومره بودیجه او دومره وس نه لري چې نوي پلونه جوړ کړي.
د دوی په خبره چې پخوا به د جالو او کښتیو په وسیله له سیند څخه پورې وتل چې ډیری وختونه به د جالو او کښتیو د چپکېدو او سیند کې د ډوبېدو له امله د غم په ټغر ناست و. خو کله چې بهرنیو ځواکونو د کونړ پر سیند ځای پر ځای پلونه جوړ کړل د جالو دور پای ته ورسید او د سیند د دواړو غاړو د خلکو ترمنځ تګ راتګ اسانه شو. په کونړ کې د فوایدامي ریاست مسؤلین هم مني چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کونړ پر سیند د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوي پلونه د نړېدو له خطر سره مخ دي. د کونړ د فوایدامي رئیس انجینر عبدالله دورانی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې پلونو د ساتنې او ترمیم هڅې کوي.
دوه پلونه چې حالات ډېر خراب وو د پشت پلو د حاکم آباد پلو په دې باندې تقریبا 10 میلیونه په شاوخوا کې پیسې مصرف کړي دي. هغه پایې مکمله تخریب شوي وې. په ځینو وختو کې هم محافظتي او دفاعي دیوالونه هغه هم له منځه تللي وو. په همداسې په ترتیب سره انشاءالله دا نور پلونه چې په کونړ کې موجود دي دې لپاره مو ټول هغه تخنیکي سروې ترسره کړې ده او مرکز سره مشارکه کړې ده. د هغو په هماهنګۍ سره او د بودیجې په موجودیت سره به انشاءالله په دا نورو پلونو باندې موږ هم کار شروع کړو.
کونړیان وای د پلونو جوړېدو سره یې په سیند کې له ګواښونو ډک تګ راتګ پای ته رسېدلی دی، خو حکومت ته پکار دی چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د جوړو شویو پلونو ساتنه وکړي او پرې نږدي چې دوی بیا د زړې زمانې جالو او کښتیو ته ستانه شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د نومبر په 19 په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي. نوموړی به په دې ورځني سفر کې له افغان چارواکو سره د سیمې د امنیت او د خپل منځي سوداګرۍ سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. آیا په پاکستان کې دولتي رسنیو یا چارواکو د دغه سفر په اړه څه څرګندونې کړي؟ مخکې مو د اسلام آباد کې د مشال راډیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړې.
رسمی ایجنډا خو نه د ایران شوی، البته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته په یو رالیګلی شوی پیغام کې استبل شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د سولې په مسله به خبره کیږي د افغانستان. منصور خان دا خبره هم کوي چې اقتصادي تعلقات او بیا په اقتصادي تعلقاتو کې چې کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2010 کې هغه ترانزیت تجارت هغه معاهده شوې وه، دواړه غاړو تجاویز پیش کړي دي چې ځکه چې دا معاهده ده د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ختمېږي. نو اقتصادي تعلقاتو خبره هم ده د افغانستان به د پاکستان نه غوښتنه وي چې د سولې په دې موضوع باندې دوی هغه سره همکاري وکړي، او نن سبا چې کوم د افغانستان جنگ هم روان دی بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ هم نشته، او هغه به د پاکستان نه غوښتنه کوي ضرور چې د تشدد په کمی کې بیا د اوربند په اعلان کې دوی افغانستان سره مدد وکړي، ځکه افغانستان کې دا سوچ دی چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، اثر لري، دوی دا کار کولی شي. نو به کتلی شي د پاکستان خپل ځینې مطالبې به وي د افغانستان نه. او سفر د عمران خان اولنی سفر دی د افغانستان د ولسمشر لخوا ورته سپتمبر کې د دې سفر برنه ورکړی شوې وه چې عمران خان دا منلې وه.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو همکار طاهر خان چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کیدونکو سفر په اړه نور جزئیات را سره شریکول. تر دغه سفر مخکې د هغه د اقتصادي چارو د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پر اس کابل ته تللی په درې ورځني سفر له افغان چارواکو سره خبرې کوي او د سفر لپاره تیاری نیسي. کچېرې عمران خان سبا کابل ته ولاړ شي، دا به په اګست کې د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه د هغه د دندې تر پیلېدو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر وي.
ستاسو له پیغامونو
په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو اورېده خبریال چې په هلمند کې د خلکو آوازونه د نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس صاحب مرحوم په حق ورسېدی، د ده کورنۍ ته تسلیات وایو، د ده جنتې تر دوس غواړو، اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس صاحب دا به اول و اخره وینه نه وي، چون چې دی یو اورېده خبریال او دی په حق ورسېدی، دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهیشو په غندلو سره دا خبرې سر ته نه رسېږي. زموږ پیام دا دی و دواړو طرفو ته او د دخلو قواوو ته چې دوی په جنگ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي، او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شم، ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نظرانه اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کریه څخه تاسو د ستکړې پیغام پریږدم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم، الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخښي. سخت خپه او خوښینه.
محمد ذاکر د هرات ولایت در سرپاړی په کې انداز یې غان په ځنګ دی لاس دی من او ټول افغانستان ته د خطر ځنګ دی او موږ ډیر په خوښی چې د دې ټیم د خوار د غریب په بدبختې زغ سره او هغه رسل د زغ شهر چې خاموش کړی موږ په فصله کې غوږ دی عدالت د دې سره چې د جنت دعا کو خدای دې وبخښي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو امپریو کور مو ودان پیغامونه مو هم د ازادي رادیو په هلمند کې وژل شوی خبريال الیاس دایی په اړه. الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه په موټر پورې انکلول شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو. طالبانو ویلی چې په د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. البته طالبانو تر اوسه پورې دا پیښه نه ده غندلې. کور مودان پیغامونه تل راته راستوي. موږ هم خبرو دی افغان بي سي مات سواتل شمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راستولې دي. په بل خبرونه کې درته ولو ولولو خو اوس د خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې. د ازادي رادیو دوه اونۍ خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او جون پشیبو که خووس اسد الله الدین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دی را دي چې د راتلونکو جنوري میاشتې له نیمایي وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وایي چې د کابل پانتون د برید یو بل اصلي عمل یې نیولی دی. ښاغلی صالح دغه کس رحمت الله یاد کړی او ویلي دي چې د بریدګرو د ډلې یو فعال غړی و. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څېړنو لاندې ده. د وزارت ویاند وایي چې موندنې ښیي چې دغه برید د طالبانو لخوا شوی خو طالبانو بیا برید کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د امر روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او دغه هیواد د دغه وبا له دویمې څپې سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل. په امنیتي او دفاعي چارو کې د همکاریو او دغه راز آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې وشوې. او اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباری کړی. دا د سوریه دولتي اژانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوی.
او مخکې لري چې ونی زو خبرونه ته وار ورسیږي. ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سنوکر ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د سنوکر او بلیارد فدراسیون مطبوعاتي مسول مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 2 لوبغاړو په 3 ګروپونو کې برخه اخیستې وه. ښاغلی قاریزاده وایي دغه سیالۍ د 2 ورځو لپاره د هرات په ورزشي کلبونو کې ترسره شوې. د نوموړي په وینا د سیالۍ په پای کې 4 کسه د ځوانانو، 2 د تنکۍ ځوانانو او 2 کسه هم له لویانو څخه ملي ټیم ته د غوراوي د سیالیو لپاره راشوي. دغه سیالۍ به د قوس په لسمه نیټه په کابل کې ترسره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د باولینګ ملي ټیم لوبې په راتلونکو 2 ورځو کې د کابل په کوربه توپ پیل شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د هیواد د باولینګ د مرکزي، شمالي او لویدیځ زونونو د لوبډلو ترمنځ وشي. د ښاغلي فاروقی په وینا دا سیالۍ به د نارینه او ښځینه لپاره په 2 ګروپونو ترسره شي. د یادو نیور د چې د 2 اونیو راهیسې د کابل شمالي او لویدیز غوړ شوی ټیمونه په دې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره تمرینات پیل کړي. او افغانستان د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د ایرلند د کرکټ لوبډلې قربتوب کوي. افغان لوبډله به د راتلونکي 2021 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 23 نیټو د ایرلند ملي لوبډلې په وړاندې درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي چې قربتوب یې د افغانستان په غاړه دی. باید وویل شي چې یادې لوبې د 2023 زیږدیز کال د یو ورځنۍ نړیوال جام لوبه ته د لارموندنې په موخه د دغه نړیوال جام د سوپر لیګ سیالیو برخه ده.
اساسي
او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منئ د دیونی په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت دی سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدی څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهاني د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت په اتکله ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی دا چې اساسي قانون مونږ لرو په اساسي قانون کې د اتباع او ټول حقوق درج دي ولسواکۍ درج ده دغه سه پارلمان پکې درج دی نور حقوق د اتباع هم په دې اساسي قانون کې درج دي خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې آلتا ذکر سوی دی ولی دا چه نن سبا دولت بعضی حقوقو تا یا حقونو تا جمن ندهی رعایت نکهی منگو تاسی ویلی سو دیدی مدعیو چه پا افغانستان که چلور دوری دی ولسواکی انتخابات وسول خلقو پا دیر شوق او خلقو پا دیر محدودیت و تهدید سره راغلل خپل رای دی خواهی نومان تا خپل رای وکاره ولا خو متاسفانه دولت ده هغ کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکړي هغ کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضاء له لاسه ورکړل هیڅ درناوی ورته ونه سو چې دا ډیر ځای د تاسف دی بل آزادی ده آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر خپل فکر او د دولت زوف را برسیره که او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه اړخ کستا دغه دی زوف نقاطی درهم موضوع دی مظاهره ده چی مگو تاسی پا گورو چی کل مدنی طولان را جگی که خپل حق واری خپل مسلم حق واری ده حق حقوق وی او یاد مظالم پا مقابل که را جگی که لکه گرانی لکه بیعدالتی لکه یو زورواک جگیگی پا یو دیچا زوی وزنی دیوچا پا ناموس تجاوز کیگی او یا دیچا زمک غصب کیگی دل تا کل چی ولس را جگیگی خپل غگ جگی دغا غگ ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی نور دست مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقون پر رعایت که کوشش وکی تلاش وکی او بشری حقونو تجمن وسیگی
کرا شده تا چه دا افغانستان پا قوانینو که لبشری حقونو دا ملاتر پا حق لطسو ویل شوی
دا افغانستان پا قوانینو که لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله اساسي قانون دی چې دې کې د اتباع او حقوق ذکر سوی دی یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومینو ته راسو مونږ قانون د اجرات جزایی لرو او همدغه سه کود جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دی هغه مجازات تعین سوی دی او همدغه سه د بشری حقونه لکه د اطفال و حقوق او دغه سه هغه خشونت موارد د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده هغه په ګوته سوی دی د هغه پر رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکړي او دغه قوانین مرعی و الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باساس و د دې پښتنه وسی دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دی او توشی سوی دی او په رسمی جریده کې فرزن دا قوانین او حقوق د اتباع ذکر سوی دی نو په دې کې لټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارګانونه مکلف دی چې کله تورن کس نیسی هغه به د قوانینو په رڼا کې په هغه اصولو کې یو کس بنیسی او داسې نشي چې د بې د اصول او بې د مقررات د زیربت ارګانونو نه دی د یو چا ازادي سلب کی او برات الزمه حالت دی اصلي دی چې هغه د بیا کشفی ارګانونه امنیتي ارګانونه هغه تورن او یا مظنون وګڼي په داسې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نه هغه اصلي حالت دی چې د هغه بریو ذمه حالت باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسي. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 28 ساعتو په زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفي او امنیتي ارګانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدیده چې د تورن کس یا د اثبات د جرم کوشش بکوي او یا به د نفع کوشش کوي. پولیس چې په کوم شي باندې دا کوي باید هغه پولیس ته ثابته کړي، واضح کړي او بهغه په رابطه پولیس ښه کافي معلومات ولري. ساراندوال کوای سي چې د دغه مدارکو د دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپله مطلوبه مطالبه د محکمې نه غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو تورن په حقله باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس د هغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کړي. دویم باید د هغه وکیل د مدافع وي، د هغه ساراندوال وي. جلسه په کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا هغه په تناسب د جرم جزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلق د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګی. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو. خپل آزاد نظریات وړاندې کی د اجرا له خاطره اول خو مدنی ټولنې دي چې مدنی ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي، دغوی غږ دغوی نظریات محدود نسي، دغوی مسؤلین تهدید نسي، دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلي دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت دغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد او شواهد سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا دنده او مکلفیت دی چې تر هغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو په رعایت ورسره همکاري وکړي او دولت نه تقاضا او خواست ده کی چې بشری حقونو تضمن سي او د هر چا حق په حقدار ته ورکړل سي. نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه 2مه ماده ده چې هیڅ ناوت باید تبعیض ونه سي. برابري په هر موضوع کې په هر اړخ کې که هغه اجتماعي حق وي که هغه اقتصادي هغه وي. داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښي دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندي او استخراجوي او بدون د پرسپال دا په بیرون بازارو کې سودا کیږي. یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دي چې د دې پیسې د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب د یو بیچاره چې هغه د مړې ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې چې موږ د هغې حمایه هم نه کو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کی، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې ته په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا په هیګی چې په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو تاریخ چیرې رسیدي؟
په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو د نشریدلو شروع د امیر علی خان له دورې نشو.
اوسنی حالت یې څه ډول دی؟
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کیږي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ورځپاڼو او جریدو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له آزادي رادیو سره اوسئ.
قدر من دوستانو، د روایت لمخې د لومړي ځل لپاره نشریات امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خپره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړس مخونو کې د امیر شیر علی خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بېلابېل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره، په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول، نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شروع د امیر شیر علی خان له دورې نه شوی. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راویست د اتلس سوه اویا شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د اخبار د نشرېدلو مخه بنده شو. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼۍ نشر شو، نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه را ویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوط یې دوام وکړ، او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلیحضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ. د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونی. په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. د هغې په څنګ کې د ابلاغ په نامه جریده وه چې هغو قوانین نشرول. د ارشاد نسوان په نامه جریده وه چې د ښځو لپاره یې نشرات کول. د حقیقت په نامه جریده وه چې د اختشاش په وړاندې مقاومت کاوه. مجموعی عسکریه د عسکرو دپاره چاپ شوه. مجموعی صحیه د خلکو د عامې روغتیا لپاره چاپ شوه. معارف معارف د بی بی لیسی شاګردانو نشر کړه. آینه عرفان وزارت معارف نشر کړه. اسلام په هرات کې چاپ شو. اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو. اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شوه. ستاره افغان په پروان کې چاپ شو. غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانیه هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزی د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې لپوره مهارت څخه ځکه کار وخته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بند شي.
دغونه مخکې یوه د لومړي مشروطیت غورځنګ چې کومه د سر اخبار افغانستان په نامه باندې کومه خبرونه راوویستله، هغه هم د چاپ نه شپږ میاشتې وروسته خلکو ته رسیږي. 1906 کال کې هم یوه ګڼه نشر کیږي، په کتابونو کې راغلي دي. بیا برطانیې حکومت ته افغانستان حکومت ته شکایت کوي، بالاخره هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه په نامه باندې اخبار روباسي، دا بیا نسبتا دوامدار د شه علامه طرزي په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورځپاڼې او مطبوعاتو سره آشنا و. نو هغه یو څه پرمختللي معیارونه پکې دی عملي کوي. کله چې دی د ورځپاڼو تاسیس کوي نو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزي. یوه دا ده چې یوه تجربه ورسره مخ کې وه چې د سراج الاخبار افغانستان خبرونه برطانیې حکومت بنده کړله. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برطانیې د امپراتورۍ غبرګون به څه وي. بله مسله دا وه چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګېږي، نو هغه به زه څنګه قانع کوم؟ خو بالاخره به دغو دوو اندېښنو سره سره ورځپاڼه شروع کوي، یو څه فعالیت کوي، خو په ډېر ماهرانه او په ډېر علامه طرزي دغه لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډېر آرام او ډېر په کامل مهارت باندې د مختزي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1403 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا 30 نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزي اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خبرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایله بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډېر ارزښت ورکول په خپله نشریې ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څه وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کیږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتوري په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه به هیڅ خبرونه کې له پامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسۍ په لسیزو کې د ورځپاڼو او جریدو لیکلو ته زمینه ډېره برابره شوه، نو ځکه خو یې شمېر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داود خان په وخت کې بیا ورځپاڼو وده ونه کړه. په 1905 کال چې کله د ثور د 8 نیټې کودتا وشوه، د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومونده. د هغه وخت هغه مهمې ورځپاڼې د ثور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ثوروي. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپاڼو پرمختګ وکړ، خو دومره و چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوې. د طالبانو په وخت هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپاڼو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپاڼې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
د رسنیو په تاریخ کې یو مهمه ورځپاڼه د هیواد ملي ورځپاڼه ده. د جمهوری ریاست فرهنګي مشاور زرین انځور وایي چې د خپل د هیواد ورځپاڼې قلمي همکار دی. نوموړی د غو لیکوالانو نمونه هم اخلي چې په هیواد ورځپاڼه کې مهم رول درلود.
هیواد یو ډیره پخوانی ورځپاڼه ده، البته ول جریده و، یعنی په هفته کې یو ځل په دوشنبه خبرېدل. د پښتو ټولنې د خوان وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوه، بیا د ورځپاڼې په توګه هر ورځ خبرېدل. خبرونه تر ننه پورې دوام کړی دی. زغه وخت چې د ژورنالیزم محصول وم، زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوې دي. په کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نو او هم د لیکوالو نه. دغې دغسې محمد ارسلان سلیمي، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوې دي.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمیر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د هیواد ورځپاڼه له عمومي مسؤل زلمی شهبا سره مرکه کړي. په پیل کې یې ورنه پوښتلي چې هیواد ورځپاڼه په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ول منزل شو. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د رادیو افغانستان د خبرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله، په لر غبر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرېدل کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې. هغه وخت جنګونه ډېر وو، په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتنګه شوله.
بل کدر تو چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډېره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت، د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خپرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول وروستای دا خبرونه د ځانګړي شوې دي چې په دې کې وروستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلانات دي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوې قانون له عملی کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډیر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدی سره بیا هم له 500 څخه زیات نشریه په مرکز او ولایتو کې خبرې کوي. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مات لک دوران خارد هندارو پشان دازل میں مات لک دوران خارد هندارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دنارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دنارو پشان ما دیگر باند خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باند خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باند خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا غاڑی چسی دسوزگارو پشان رو خلق نا غاڑی چسی دسوزگارو پشان خوت میادی د وطن دغرو دلارو پشان خوت میادی د وطن دغرو دلارو پشان آشنا کاریگی.